دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر 8 نیټه ده زه احمد شاه عظمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم پروان خبرونه کې به د افغانستان د کندوز ولایت او ځا پاړه د امریکا د بیان او سره د سیمې او نړۍ پاړه د یو شمېر نور راپورونو ترڅنګ مطبوعات کتنه ولري ورسره ساسو د پاره نور یو شمیر د لوب راپورونو هم ځای کړی دي خو تر هر څه وړاندې منور شاه ته وار وکړو چې خبر نه واوري
د خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر اوباما د کندوز هسپتال په برید د افغان ولسمشر او بې پولي ډاکټرانو د ادارې د مشر نه معافي غوښتې ده پاکستان وایي د منځني ایشیا د هیوادونو سره تجارت لپاره د ګوادر بندر د پرمختګ منصوبه لري او د ایران ستر مشر آیت الله خامنایی په تهران د امریکا سره د خبرو اترو بندیز لګولی دی د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر اشرف غنی او بی پولی ډاکټرانو د ادارې ام اس اف انا په کندوز کې په یو هسپتال په خونړی امریکایي هوایي برید بخنه غوښته ده دغه هسپتال چې د ام اس اف په نگرانی کې چلیده د روانې میاشتې په درېیمه نیټه د برید اخکار شو په کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شو د وایټ هاوس ویان جوش ارنست پرون ویل ولسمشر اوباما د ام اس اف مشر جوین لیوون سره په ټلیفوني خبرو کې بخنه وغوښته او په دغه هسپتال کې د وژل شو ډاکټرانو او مریضانو د مرګ جوبلې په اړه غمرازي څرګند کړه د ارنست په وینا اوباما لیوون ته دا هم ویل چې د دې پیښې کرا او شفاف تحقیقات وکوي بلخوا ام اس اف وروسته ویل چې دوی نه اوباما معافي غوښته ده خو دوی اوس هم د یو نړیوال تحقیقاتي کمیشن جوړولو غوښتنه کوي چې د دې پیښې حقایق معلوم کړي د یاد ادارې اجرایی مشر جیسن اکان پون په نیویارک کې خبريالانو ته ویل د لړ کې دوی د افغان ځواکونو نه او امریکا په تحقیقاتو باور نشي کولای
We've asked signatory states to activate the commission.
موږ له غوړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي. څو په هغه ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوب به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده. څو په خپل وخت توګه د کندوز قضیه وڅېړي ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده.
جوش ارنست دا هم ویلی دی چې ولسمشر اوباما افغان ولسمشر اشرف غنی ته هم ټلیفون کړی دی او په دغه هسپتال کې د کارکونکو مریضانو د مرګ جوبلې په اړه ورسره د غمرازۍ څرګندونه کړې ده د ریپورټونو لمخې افغان ځواکونو 13 ورځ کندوز خار له طالبانو ونیو افغان چارواکي وایي چې په 13 نه ورځو کې د کندوز خار د جګړې پر مهال په سلګونو طالبان وجل شوې دي افغان ځواکونو ادعا کړې چې 13 ورځې د کندوز د سیمایز هسپتال خواوشا سیمو کې د چاردرې لورته د خاکني کوتي ګرد مرکزی چوک او بالایسار سیمې له طالبانو ونیولې د یادونه وړ ده چې د کندوز خار د سپتمبر په 28 نیټه لوال طالبانو قبضه کړی وو د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف ویلی د منځنۍ ایشیا ریاستونو ته د رسایل لپاره د ګوادر بندر په پرمختګ کار روان دی د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې نوموړي دا سرګندونه پرون په اسلام آباد کې د ایشین انفراستراکچر ډیولاپمنټ بانک د نوموړ شوی مشر جین کوین سره د ملاقات پر مهال کړی دی نواز شریف په دغه موقع ویلی چې د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د تجارت لپاره معیاري لوی لارې او سړکونه جوړول یې د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دی او په دې کې ورسره چین مکمل همکاري کوي داراز جین کوین اهم نواز شریف ته ویلي چې بانک به یې د پاکستان سره د انفراستراکچر په جوړولو او ګټورو اقتصادي منصوبو کې مالی مرستې کوي تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنایی پرون د امریکا سره د تهران په مذاکراتو جاری ساتلو بندیز لګولې ده دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لسیزو راهیسې غوښ شوې تعلقات بیا د رغېدو امیدونه پیدا شوي وو خامنایی چې په ایران کې تر ټولو مهم شخصیت ګڼل کیږي 13 میاشتې هم ویلی وو چې د نړیوالو قوتونو سره د اټمی لوزنامې نه پاس به نورې خبرې اترې نه کوي خو وړاندې دغه راز بندیز نه لګولې د نوموړي دا وینا ویناوې د روخان فکره ایرانی ولسمشر حسن روحانی د ویناو سره په ټکر کې دي چې وایي هیواد یې د شام د شخړې د هواري لپاره د امریکا سره د خبرو اترو ته تیار دی. په شام کې امریکا او ایران د مخالف اړخونو ملاتړ کوي. روس او شام په اول وار یو لوی ګډ او مربوط پوځي عملیات شروع کړی دي. پرون د روس د دفاع وزیر سرګی شوویګو وویل په کیسپین سمندر کې ولاړ روسی بحري جنگي جازونو د شام په مغربي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اهدافو شپږیش راکټونه ویشتلي دي. د روس صدر ولادیمیر پوټین شوویګو ته ویلي هوایي بریدونه به د شام د پوځ سره په مکمله همکاري ترسره کوي چې دا راز په ځمکني عملیاتو بوخت د شامي پوځ سره موثره ملاتړ وکړي. د شام د پوځي ذرایع په حواله ویل شوی چې د شام حکومتي ځواکونو د خپلو اتحادیانو په مرسته دغه هیواد په حماس صوبه کې پراخه عملیات شروع کړي چې ورته د روس د هوایي ځواک ملاتړ هم ترلاسه دی. هلته په برتانیا کې میشت د شام د انساني حقوقو د سار ادارې ویلي د روس جنگي جازونو په حما او ادلب کې ډیر سخت بریدونه کړي دي. یاد اداره وایي په اول وار د روسي بریدونو پر مهال د شام د حکومتي ځواکونو او باغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. او بل خبر دا چې د عراق د پارلیمان یو غړي ویلي هیواد به یې ډیر زر له روس وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. حکیم الزمیلی چې د عراق د پارلیمان د دفاعي او امنیتي کمیټې مشري کوي تیر ورځ په بغداد کې وویل د فکر کوي چې په راتلونکو څو ورځو یا هفتو کې به په عراق فشار راشي چې له روس نه په دغه هیواد کې د هوایي بریدونه غوښتنه وکړي، خو دا په شام کې د روس له بریالیتوب سره تړلې ده. بلخوا د روس د ولسمشر ویان دیمیتری پاسکوف ویلي چې تر اوسه عراق د روس نه د داعش د ځپلو لپاره رسمي غوښتنه نه ده کړې. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته زموږ خبريال ریاض مساخیل د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د زنی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل سلور روپې سلويخ پیسې غستی کیږي او په یو سل سلور روپې پنځه شپېته پیسې خرڅیږي. یو پوند په یو سل اته پنځوس روپې لستیا پیسې او یو سل یو کم شپېته روپې شپېته پیسې. یو یورو په یو سل ولس روپې او یو سل ولس روپې پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال په اویش روپې شپېته پیسې او په اویش روپې پنځه اویا پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په اتیش روپې دیرش پیسې او په اتیش روپې پنځه سلویخ پیسې. یو افغانۍ په یو روپې یو شپېته پیسې او یو روپې درې شپېته پیسې. او ایراني ریال په یو پاکستانی روپې دوه سوه شپږ اتیا غستی کیږي او دوه سوه څلور اتیا خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به بنو پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه یو کم دیرش او کمه لس درجې، پیښور او بنو کې د پنځه دیرش او شل درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
زمږغله مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو پروانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د افغانستان په کندوز شار کې پر یو روختون د امریکایي الوتکو د برید په تړاو بخښنه غوښتې ده. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د فاټا یو شمیر اوسیدونکو د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو په حق کې غونډه کړې ده.
کیم میجا به قانونا به عین وخت رو ود اغینا رو وزی د خیبر پختونخوا حصہ د میجا فاټا جوړا کو.
په بنو کې د عیسائی مذهب پیروکاران له یو ځایي پولیس افسر شکایت کوي یا وایي د دوی د عبادت ځای د تړلو خبرداري ورکړي دي
چې د سپورټي مشتا نشي روکاوای داس په چار وکړو خدا خبره ده نه کو چې میج د نه چرچ بنداوي.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي گوادر بندر ته به په پرمختګ ورکولو سره د سړکونو جال منځني اسیایي هیوادونو ته غځوي. په خبرونه کې به په باجوړ او خوست کې د روانو کرکټ سیالیو حال هم درکو. په خوست کې د کرکټ اتلولۍ ته څوک څوک قربل شوی دی.
خیبر پختونخوا ټیمونه او لوبغاړي هم په دې کې برخه اخلي او دغه د خپلو پښتنو قومونو او د دوه لسونو ترمنځ د اتحاد او یووالي ښانه.
په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له نهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اورېدای سي. راځو خپل لومړی راپور ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر اشرف غني سره په کندوز کې پر یوه روغتون د امریکایي الوتکو د برید پر مسله خبرې کړي او بخښنه یې غوښتې ده. نوموړي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې په راتلونکي کې به د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره وار له مخه هڅې زیاتې کړي. دا خبرې اوباما له اشرف غني سره د ټلیفون له لارې کړي او په ورته وخت کې ژمنتیا ښودلې چې له افغان حکومت سره به د واشنګټن همکاري ادامه پیدا کړي. نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بې پولي ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون باندې د شنبې د ورځې د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تېره ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غني ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وسه هڅه کوي چې داسې پیښې رامنځته نشي. باراک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د دله حکومت سره به له نږدې همکاري کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تېره ورځ د بې پولي ډاکټرانو عمومي مشر جوانیلي ته هم زنګ ووهه او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. د بې پولي ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د شوي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بې پولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایی مشر جیسن کان په نیویارک کې خبري غونډې ته د چهارشنبې په ورځ وویل د بشري حقونو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندوز کې پر روغتون د شوي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناټو او افغان ځواکونو له لوري پر تحقیقاتو باور نشي
کولی.
موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بې پولي ډاکټرانو د کمیسیون اجرایی مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږ اویا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعاله کړی. کمیسیون شته نو اوس یې وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعال شي. د شنبې په ورځ د کندوز په ښار کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباري کې 22 تنه ووژل شول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوس زو د خیبر پښتونخوا او فاټا پر لور. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د فاټا یو شمیر اوسیدونکو د یوې غونډې پر مهال د هغه بل ملاتړ کړی چې د فاټا د پارلماني استازو لخوا د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع شوی دی. دغو قبایلیانو غوښتنه کول چې فاټا د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځول سي. نور حال سیلاب مسجد را کوي.
د څلورم په ورځ د ډیر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کښې د سویلي پښتونخوا سره لګېدلو سیمو قبایلیانو مطبوعاتي غونډه کښې پریکړه وکړه چې په قومي اسمبلۍ کښې قبایلي نمایندګانو د قبایلي سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو کوم عیني بیل داخل کړی دی. دوی ټول د دغې بیل د حمایت اعلان کوي. په مطبوعاتي غونډه کښې شامل ځنې قبایلیون په دغه موقع مشال ریډیو تا په دا رنگ وژغېدل.
نوم امیر محمد دی، مسید یم. د میجا ډیمانډ دا دی چې کوم په قومي اسمبلی شي د میجا پارلیمنټریان چې کوم بل پیش کړی دی میجا د یک په حق شي چې میجا قبایلي علاقې چې کوم میجا به قانونه به اینه وخت رو د اغې نه رووزي د خیبر پختونخوا حصہ د میجا فاټا جوړه کو
لږ زده بیٹنه او زړه مو دا غواړي چې دا کال قانون چې کوم دا دا موږ نه هټاو کی او موږ د فاټا سیمه چې کوم دا خیبر پختونخوا ته
ایمانوم عبدالله ننګیال بیٹنای دا موږ ټول ولس غواړو چې موږ د پښتونخوا شي زمسو او موږ ایف سی آر یو تور قانون ګڼو. دا غیر انساني، غیر اسلامي او غیر اخلاقی قانون ګڼو.
خواز وزیر جنوبی وزیرستان مې تعلق دی. میز غوند قبایل دا غوړي چې میز دا د کی پی کی سره زم شي.
زه محمد نور وزیر ایډوکیټ خبره کوم. میز د پښتانه د وحدت خبره کی چې پښتونه یو شي. د میز په سینه کې چې کیم خانزار شخت دی د غوستل غوړي بیا که غم وی په شاریکا و ته روي کا خوشي وی په خوشاریکا و ته روي
همونوم خانواله ده سابقا ایډیشن ډوکیټ جرنل د نن چتورا کا سارو غلي وی دا قبایلی عوام مشهورون سټوډنټون جرنالیز مختلفه پېښې ملګری مزدا دا غاډین وکړه دا ملګری غون په دا متفق دي دا غوړي چې قبایلی علاقې دا په پختون خواښه زم
همونوم سردار جمال الدین نن چې کیمپس کانفرنس وشه په داسې د شمالي او د جنوبي د رازیندا لکه مروت جندولا دا ټول اف ار دا ټول سره په شامل وی اور ډیر کامیاب اور ډیر موثر ډیر مزدور پرس کانفرنس وو دغه غټه مطالبه دا و چې پټه دا په کې پکیش زمشي
د مطبوعاتي غونډ نه د ورسته قبالیانو لاند شنتا لاریون وک او غشتنه ای وکړه چې هغه قوتونه او کسون د نور قرار کښېنی چې څوک دغه بیل مخالفت کوي او قبالیون یو ځل بیا د یوشتمه پړای نه د اولسمه پړای د کانی دورتا ور تمبوي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. د الفاټا سیاسي اتحاد په نامه د قبایلي سیمو یوې اتحادیې د فاټا د مسلو د اف سی آر د خاتمې او د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شمایلولو لپاره د یوې ټولګوندیز غونډې رابللو پریکړه کړې ده. دا چې د پاکستان شنونکي په دې اړه څه فکر لري چې د قبایلي سیمو دا مسلې به په ټولګوندیز غونډو باندې حل سي که څنګه، په دې اړه له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راپور رالېږلی دی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا سیاسي اتحاد سکتر نثار مومند وی چې دی لړکی د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق په مشرۍ کې په پیښور کې د شروع په مازیګر یو غونډه وشوه چې پکې د ټول ګوندیز غونډې رابللو فیصله وکړې شوه د کومې نیټه چې به یو څو ورځې کې اعلان کړې شي. نوموړي په دې اړه وی
زمونږ ټینګونه په همدې سلسله باندې روان دي او په دې زمونږ غور هم روان دی. الله مونږ ډېر زور په دې سلسله باندې د ټولو پاټو اتشي راغواړو او دا مونږ فیصله هم کړې دا ډېر زر چې پاغې کې بعد د ټولو پاټو مشران شرکت هغه ټول چې مشران دې پکې شامل شي د پاټو مشران چې کوم دي هغه پکې خامخا شامل شي نو په دې به مونږ ان شاء الله ډېر زر د اسلام آباد کې مونږ په دې باندې پیشي راوغواړو. په دې چې زمونږ موقف د سیاسي ګوندونو موقف واضح شوی دی او هغه دا دی زمونږ چې مونږ د پښتونخوا عیسایي وو مونږ پاکستان کېدل غواړو نه د بلې صوبې خبره شته نه د ټاکنو څه خبره شته نیخ په نیغه سیاسي ګوندونه دې باندې رسېدلي دي د بعضې یو سیاسي نیم جماعت تحفظات شته مونږ دا غیر د پاره چې دینو جرګزو هغه مطمئن کو او په دې خبره باندې باغ ځان سر راځي کو
د پاکستان ته ځیکاران د دې غونډو په اړه سوي کله چې مشال ریډیو د سیمایزو او سیاسي چارو ته ځیکار ډاکټر خادم حسین نو پختل نو هغه وي
ما خلل چې د غونډو په حواله خو یو خبره ده چې د ریاست یا د ریاستي استابلیشمنت باندې د فشار وړلو د پاره خو یو خبره کیدی شي د غونډو په شکل کې کیدی شي د سیول سماج تنظیمونو په شکل کې کیدی شي د میډیا په ذریعہ کې دي شي او په مختلفو شکلونو کې دا روان هم دي. خو د دې لپاره چې کومه مهمه خبره ده دا چې د پاکستان استابلیشمنت د فاټا په حواله د انتظامی پیوستون د سیاسي پیوستون کوم انتظام دی اغل کا مروج کول دا دومره مهمه خبره دي چې د سره چونکی خارجه پالیسی هم په یو شکل کې تړلې ده او خارجه پالیسی پاکستان کې څوک جوړي هغه معلوم خلک دي معلومه اداره ده خو فیصله بهرحال چې د چا په لاس کې ده نو پکار ده چې اږي فیصله وکړي.
یو بل ته قبایلی چارو ته ځیکار ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو تا وی چې د فټا د مسلو د حل لپاره دا کیس مغونډي ډېری ګټوري ثابتيږي
په کار خو ډېر سدي چې حکومت کې او وخت راغلی دی چې یو سل 15 کال او شو هغه قانون چې د هغه پیغام کې تور قانون وي د هغه د لاندې چې د فټا خلک ژوند کوي نو د جمهوریت په دې دور کې د هغه تور دور خاتمه په کار ده. د اف سی آر د خاتمې دوه لپاره یقینا چې کوټلې ګامونه اغستل په کار دي کم چې د حکومت کار دی خو فرض کا هغه نه کوي نو د هغه لپاره دا کیس محل زلې چې دی بنظم په خیال باندې دا یو پازیټیو ګام دی یو مثبت ګام دی په دغه اړه باندې تاسو ګوره اوس د جمهوریت دور دی د یو وشتمه صدای خبره موږ کوو اول تکي اوسه پورې کم دی نو د اف سی آر خبرې دا یقینا چې یو داسې خبره ده چې سړی چرته په انټرنیشنل فورم باندې ډیپند کولی نشي.
د ذکر ده لدې وړاندې جمعیت العلماء اسلام فی پاکستان پیپلز پارٹی او عوامی نیشنل ګوند هم د قبایلی سیمو په مسلو باندې ټولګوندیزې غونډې رابللې دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د قبایلي سیمې مومند ایجنسی د انبار اوسیدونکو او پولیټیکل انتظامیه ترمنځ د دغه سیمې د تعلیم، صحت او نورو ستونزو د هواري لپاره یو جرګه وسوه. پر دې مهال د سیمې ولس پر حکومت غږ وکړ چې په یاد سیمه کې په سکولونو کې استادان او په روغتونونو کې ډاکټران خپل دنده نه ترسره کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د محمد جنسی امبار تحصیل چې ولسی د تعلیمي ادارو او د صحت مرکزونو د نشوالي له وجې ګیلې کوي او وایي چې په تیرو خرابو حالاتو کې د دغه سیمې ولس د ترهګرۍ مقابله په قامي توګه کړې وه او د حکومتي اپریشن نه وړاندې سیمه له ورانکارو پاکه کړې وه، خو حکومت ورسره هیڅ یو رقم مرستې نه دی کړې.
سرور ملک تحصیل امبار نه کلی مې کوتا اطراف نوم دی. موږ په تحصیل امبار کې څلور هسپتالونه دي. په یو هسپتال باندې څلور کروڑ روپۍ خرچه راغلې ده او په هغې کې اوس ډاکټران نشته. د حکومت خرچه موږ په موږ ته هېڅ پیدا نشته.
او په تیر وختونو کې هم د دې سیمې اوسیدونکي یو ځوان حافظ رشید احمد د پارلمان سینیټر پاتې شوی او د هغه پلار مولانا غلام صادق د قامي اسمبلی غړی پاتې شوی. حافظ رشید احمد وایي چې هغه په خپل وخت کې څو منصوبې شروع کړې وې چې وروسته بیا حکومتي غړي سرته ونه رسولې.
د موسی کاله های سکول دی. زما د سینیټر دوران دغه وخت کې هغه منظور کړو. زموږ په موجودګۍ کې بلډینګ تیار شوی دی. د بادامرغه استادان ورله ناراضي. دغه رنګ د حد کور سکول چې هغه مډل شو هغه د غرنګ لا فعال نه دی. حواله باندې د دهشتګردۍ خبره ده. د دهشتګردۍ دلته راغلی و دې کې هېڅ شک نشته دی، خو زموږ ملکانانو او زموږ نوجوانانو زموږ ظلمو د انبار په کال کې دننه دننه یا یو نیم کال کې دننه دننه هغه ډېر زر هغه ستونزې ختم شولې.
د انبار د سیمو اوسیدونکي نه یوازې تعلیم، صحت، اوبو او دا شان نور مشکلات لري، بلکې له ټولو لوی ستونزې د سړکونو د نشوالي هم ده.
ملک محمد صادق نوم می دی او د انبار د بټمینی اوسیدونکي یم. چې سړک هم موږ ته ضرورت دی، د اسکول هم موږ ته ضرورت دی، د هسپتال هم موږ ته ضرورت دی. تز موږ علاقه غربت سره شامل لا خواز دی خپل مشران او سران ته کو چې موږ ته دا ضرورتونه پوره کړي او د کونډي او د رنډي حق موږ ته خپل خپل وطن کې او خپل خاوره کې ملاوي شي.
د لوور سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر نه مې وپوښتل چې کوم موجوده سکولونو کې استادان او پروختونونو کې ډاکټران ډیوټي نه کوي، نو په ځدی حکومتي چارواکي کوم رقم عملیات ولې نه کوي؟
کم سټاف چې دی یا کم استادان چې دی هغه هم د دې خورې خلک دي، باید چې دی هم پاغه کې خپل کردار ادا کړي او د دې خلکو نه دا غوښتنه وکړي چې تاسو ولې زمونږ د خورې د بچو ته یا زمونږ د خلکو د ستونزو ته نه ګوري او خپل ډیوټي خپل فرایز نه سرته رسوي. دې باندې به بالکل اکشن اخیستل کیږي. کم خلک چې دا هغه یو عادت جوړ کړی دی چې په کله به راځي او کله به نه راځي دا به بالکل نه.
ولس وایي چې ډېره موده وړاندې به حکومت دغه خلکو ته ویل چې هغوی د حکومتي ریټ تسلیم کړي، ولې چې کله هغوی حکومتي عملداري ومنله نو اوس ورسره مرسته نه کوي چې له وجې ماشومان بې تعلیمه، مریضان بې علاجه او سیمه پسمانده پاتې شوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې.
اسمه جغله مشال رادیو خوري. د خبر پښتونخوا په بنو کې میش د عیسائی مذهب پیروکاران وایي چې د پولیسو یو مشر افسر ورته ویلي چې د عبادت پر وخت خپل ساتنه په خپل وکړي او کدا سنس کولای نو کلیسا یا عبادت ځای به وروتړي. د عیسائی مذهب دغه پیروکاران وایي چې د دوی ساتنه د حکومت ذمہواری ده او هر څوک چې مذهبي انتشار ته لمن وهي حکومت باید د هغوی په ضد ګامونه پورته کړي. نور حال د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
زلا بنو کې میشته عیسائی اقلیت وایي د بنو پولیسو حکم ورکړی چې د خپلې عبادت خانې چرچ کې د عبادت پر مهال سیکیورټي یا تحفظ ځان لا په خپلا بندوبست وکړی کنی ورنه به چرچ سیل کړي. د عیسائی ټولنې یو غړی نعیم مشال ریډیو ته وویل
مسچار بجائے آٹھ کیمرے اتا لگا وہ لی دی اخل بارہ تیرہ قسم مس درے سیکورٹی دے پرہ درے ایک نمبر مس تاوی دگا وے چے تا سوال چر چھ مس سیل کائی.
ظفر اقبال وائی ہر چاہتا دخپل مذہب پورا آزادی حاصل ادا او کا تحفظ نشی ورکولے نو دا چرچ سیل کولو یا بندولو دے ورتا نہ وائی
چے دئی سیکورٹی مس تا نشی رکوائی دس پو چار وو کو خدا خبر دا نہ کو چ مس دینا چرچ بنداوی چرچ باندې والا هر سړی ته د خپل مذهب ازادي شته ده.
وسیم ایاز چې ډایسیز اف پېښور چرچ اف پاکستان لاړخه بنو چرچ کې د یو نیم کال نه پادری خدمت ترسره کوي وایي د چرچ بندولو خبرې مذهبي انتشار خوروي او دولت د یاد ډی ایس پی پر خلاف ګام واخلي.
دا خبره مکو چې سب چرچ سیل کړو
زپی هرد کی گم دے پاس دا ماسک پتر میزو کلماتی دا آفر دیزن الارش
پا دے آدامو چکلا دا بنو پولیس و مشر دفتر پا نمبر تماس ونی و نو دا نو موڑی سرا پا خبرو کولو که بریالی نشو بنو که موجود ایسایی طولنوائی دوی با پا هر صورت تحفظ غواری عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی
زموږ غله مشال رادیو خبري په بلوچستان اسمبلی کې د نهي په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری د ملګرو غړو په ملاتړ تحریک التوا وړاندې کړ چې پکې د آزاد کشمیر حکومت د هغې پریکړې په سخت ټوکې غندنه وکړه چې د دوی په خبره هلته د شاوخوا 1400 پښتنو کاروبارونه تړل سوي او هغوی ته د کشمیر پرېښودل امر سوی دی. د اسمبلی تر غونډې وروسته د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی له غړي نصر الله زیری سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي
نن دا زموږ د دې صوبې د پښتون بلوز د دې ایالتي اسمبلی په اجلاس کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ممبرانو دغه په نمایندګۍ ما یو تحریک التوا پیش کړ چې په هغه کې موږ د وفاقي حکومت سره غوښتنه کړې ده چې هغه کشمیر کې چې کوم پښتانه آباد دي له تیرو اویا کالو راهیسې اتیا کالو راهیسې چې نن دا کشمیر آزاد دی چې دوی آزاد کشمیر ورته وایي په اصل کې دا آزاد کشمیر پښتنو آزاد کړی دی. نن پرون چې د کشمیر آزادوي د مجاهد وو نن د کشمیر شاه د میرپور سره باسي ډوډیار سره پښتانه باسي شپږ سوه دوکانونه یې سیل کړي دي.
ستاسو د معلوماتو مطابق ولې یې سیل کړي دي ولې یې باسي؟
خبره دا ده چې دوی وایي پښتون دهشتګرد دی. نه غلطه خبره ده، پښتون د دې ملک شاری دی. د پښتنو په دې پاکستان کې 1,55,000 مربع کیلومتر مځکه ده. لہذا زه د پاکستان د یو شهري په حیثیت پاکستان آئین داغه څو ماده د انساني حقوق کې د پاکستان د آئین ماده ما ته اجازه راکړي چې هر پښتون په لاهور کې په کراچي کې په آزاد کشمیر کې موږ د کاروبار د ژوند د شاري حقوقو مکمل حق لرو.
په پنجاب کې او سند کې په کراچي کې هلته هم پښتانه د دې نیشنل اکشن پلان تر راتګ وروسته چې نیول کېږي د پولیسو لخوا په هغوی باندې به تاسو څه وایئ؟
ګوره، بار بار زموږ د ګوند مشرانو مطالبه کړې ده چې ما درته ویل چې زه د دې ملک باشنده یم، تر وخت پوری دا ملک ستا پښتون په د دې ملک په هر شار کې د کاروبار د ژوند د شاري ژوند تیرولو حق لري. لکه څنګه چې په کوټه شار کې هر انسان حق لري، دلته پنجابۍ موسی، هندوستاني مهاجر موسی، کشمیریان موسی، زم دا حق لرم چې زه په پنجاب کې، په لاهور کې، په کراچي کې، په فیصل آباد کې، په کشمیر کې کاروبار وکم. دا د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده چې پښتانه دوی زوکلوي، جیلو ته اچوي او تنګوي د شناخت کارت په نامه باندې.
نصر الله زیره صاحب، اخیری پوښتنه مې دا وغه ده چې په خپله تاسو خو په پنجاب کې، په سند کې، په کشمیر کې د هغوی پر ضد باندې قراردادونه او تحریک التوا وړاندې کړي، خو خپله په بلوچستان کې، په کوټه کې، په نورو سیمو کې د پولیسو لخوا، د ملیشیا سرتیرو لخوا هغه کسان چې د هغوی پګړۍ پر سر وي بیا ته د تشک په سترګه کتل کېږي. ستاسو حکومت په دې پر ضد باندې دلته
ګوره، موږ دلته چې وفاقي حکومت کمی ادارې دي، اف سي د وفاقي حکومت لاندې یو اداره ده. موږ هغوی ته ویلي دي چې وروره کم سړی شکمنې چار څوک دی چې هغه په یو دغه خلاف اف آی آر سوی دی، هغه په یو بد کې ملوث دی، هغه کولی شي چار څوک هغه ونیسي. لیکن یو پښتون، یو غریب سړی، یو د ژیرې والا، یو هغه سړی چې پګړۍ تړلې وي، ته هغه تنګیې دا ناروا ده، موږ به دا رکاوو.
د بلوچستان د صوبای اسمبلی غړی نصرالله زیری و چې له کشمیر د پښتنو د ایستلو پر موضوع زموږ د همکار خدای نور ناصر پوښتنې ځواب ولې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د بلوچستان صوبې گوادر بندر به پر نو وسایلو سنبالوي او له هغه ځایه به د سړکونو جال د منځنۍ ایشیا تر هیوادونو غځوي. نوموړی دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک له مشر جین کوین سره د لیدو پر مهال وکړه. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې د لویو معیاري سړکونو په ذریعه پاکستان وسطي ایشیایي ملکونو سره تړل د پاکستان حکومت ترجیح ده. تېره ورځ په اسلام آباد کې د چینایي بینک ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک صدر جین لی کوین سره ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د دې مقصد لپاره وسطي ایشیایي ملکونو په رسایي ورکولو په اړه د گوادر بندرګاه په جدید بنیادونو جوړول کېږي. وزیر اعظم په دې مهال خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان حکومت معیشت مضبوط جوړولو لپاره پوره زم دی او د حکومت حکومت توجه پرائیویټ شعبې ته ښه ماحول ورکولو باندې ده. وزیر اعظم سره د ملاقات په وخت د جین لی کوین وینا وه چې ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک به بنیادي ډانچې او اقتصادي توګه باندې ګټورې نورې منصوبو کې د پاکستان کومک کوي. د دې نه علاوه د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار سره مشترکه پریس کانفرنس د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک صدر وینا وه چې بینک پاکستان کې توانایي، ترانسپورټ، بندرګاه او ولسی ترقی په شمول نورو شعبو کې د بنیادي ډانچې منصوبو لپاره د فنډونو په فراهمۍ کې دلچسپي ظاهره کړې ده. دا هم وویل چې پاکستان کې د بنیادي ډانچې په شعبه کې ډېرې مواقع شته د څنګه چې د اقتصادي ترقی لار هوارېدی شي. پریس کانفرنس د پاکستان د خزانې وزیر وینا وه چې پاکستان د بینک له اړخه د امیر باشا ډیم لپاره د فنډونو د فراهمۍ به هرکلی کوي. اسحاق ډار وویل چې د لوی منصوبې لپاره ځمکه حاصلېږي او د دې د پی سي ون منظوري هم ورکړی شوې ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د غرمې 12 بجې سوې. منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر اشرف غنی او بی پولي ډاکټرانو د ادارې ام اس اف د مشر نه په کندوز اسپیتال په خنړی امریکایي هوایي برید بخنه غوښته ده. دغه اسپیتال چې د ام اس اف په نگرانۍ کې چلیده د روانې میاشتې په دریمه نیټه د برید ښکار شو او پکې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شو. د ریپورټونو له مخې افغان ځواکونو تیره ورځ کندوز ښار له طالبانو ونیوه. افغان چارواکي وایي چې په تیرو 9 ورځو کې د کندوز ښار د جګړې پر مهال په سلګونه طالبان وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې کندوز ښار د ستمبر په 28 نیټه وسلوالو طالبانو قبضه کړی و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د منځنۍ ایشیا ریاستونو ته د رسایي لپاره د گوادر بندر په پرمختګ کار روان دی. نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د ایشین انفراسټرکچر ډیولپمنټ بینک د نومول شوي مشر جین کوین سره د ملاقات پر مهال کړی دی. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنایی پرون د امریکا سره د تهران په مذاکراتو جاری ساتلو بندیز لګولې دی. د نوموړي دا وینا د روخان فکر ایرانی ولسمشر حسن روحانی د وینا سره په ټکر کې ده چې وایي هیواد یې د شام د شخړې د هواري لپاره د امریکا سره خبرو ته تیار دی. روس او شام په اول وار یو لوی ګډ او مربوط پوځي عملیات شروع کړی دي. پرون د روس د دفاع وزیر سرګی شوویګو ویل په کیسپین سمندر کې ولاړ روسی بحري جنگي جازونو د شام په مغربي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اهدافو شپږیش راکټونه ویشتلې دي. او د عراق د پارلمان یو غړي حکیم الزومیلی ویل هیواد به ډیر زر له روس وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. خو نوموړي زیاته کړه چې دا به په شام کې د روس له بریالیتوب سره تړلی وي.
دا مهم خبرونه لندز مو له مشال رادیو څخه واوري دي چې منور شاه وړاندې کوي. او سوار سیدلی د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سیرا ظهیر د پاکستان په کورنی ورسپانو کې د خبروسو اداریو مهم ټکي راخستلي. راځي چې ورته ورسو.
نن د پیښور نخ پریدون کې د پښتو وحدت ورسپان خپل اداریه کلی کې افغانستان کې د امریکای لوړپوړي کمانډر په بلواسطه توګه منلې ده چې د پاکستان پوز د ښه او بدو ترهګرو ترمنځ فرق نه کوي. جنرال جان کیمبل دا هم ویلي دي چې پاکستان په خپلو سرحدي سیمو کې د فعال ترهګرو پر ضد جارحانه ګامونه اغستی دي او په دې موقع دا هم منلې ده چې د افغانستان په شان پاکستان ته هم د ترهګرو او توندلارو لخوا سخت زیان رسیدلی دی. او دې لړکی اوس د پیښور په د بیر سیمه کې د فضایي ځواکونو په اړه د شوې حمله یادونه هم کړي. د ادارې په وینا چې افغانستان کې د امریکای د لوړپوړي کمانډر لوري دا منل چې پاکستان پرته له کوم امتیاز څخه د ترهګرو پر ضد ګامونه اخلي زیات مهم ځکه دي، ځکه چې په تیرو وختونو کې په خپل امریکا پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد د نورو ګامونو اغستو غوښتنه کړې. نو که وکتل شي نو پاکستان دا وخت په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن پیل کړی دی او د هغه اپریشن لکه بلا امنیتی صورتحال کې تر ډیره حد خواله هم راغلی او اولس د سکون سا اغستې ده. خو چونکه د پاکستان او افغانستان حالات نیغ په نیغه په یو بل اثر لري نو ځکه د هیواد دننه امنیتی وضع کې د خوالی د تسلسل برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې د پاک افغان پولې په غوره طریقې سره سار وکړي شي او دغلته دورانکارو په تګ راتګ لک نظر وساتلې شي. اداریا اخري کلی کې پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې د امنیتی صورتحال د ښه کېدو تر ټولو غوره او مناسب لار دوانو هیوادونو لوري په حقيقي مانو کې تر هغري خپل ګډ دښمن ګڼل او د تر هغري پر ضد په خپلو کې په خلوص سره یو بل لاسونه ورکول دي. د تر هغري د مخنیوي لپاره دوانو هیوادونو لپکار دي چې یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي او خپل منځي مرستې سیوا کړي، نو هله به ممکن شي چې له دې منطقې تر هغري ختم شي او دوانو هیوادونو کې امن راشي. بل پلو جنگ روسپانې خپل ادارې کې په تعلیمي صورتحال لیک کړي او وایي چې سرکاري تعلیمي ادارې ملک کې د غریبو خلکو دپاره د تعلیم ښه او اسانه ذریعه ده، خو افسوس چې د تېرې اوږدې مودې راهیسې دا ذریعه د حکومت د توجه نه وتې ده او د دې حالت ورځ په ورځ خرابیږي او د استادانو په ګډون دا سرکاري تعلیمي ادارې د نورو بنیادی ضرورتونو نه محروم دي. ادارې مخکې لیکي چې د یوې شمېرې تر مخه ټول ملک کې 200,000 اسکولونو کې د ماشومانو دپاره د سکولو پاکې اوبه نشته او دې کې تر ټولو خراب حالات سین کې دي، چېرته چې 1,000 ادارې د پاکو اوبو انتظام نه لري. دا راز بیا پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان دي. د دې سره سره د استادانو د کمی، تش په نوم استادان، د چت نشتوالی او دغه رنګ نور شکایتونه هم عام دي. ادریا اخیر کې لیکي چې مالدار خلکو بیا هم خپل بچی پرایویټ ادارو ته لیږي، خو غریب به څه کوي؟ باید چې حکومت دې اړخ ته پام راوګرځوي، ځکه چې د ملک لویه برخه په سرکاري اسکولونو کې سبق وایي. نو دا رس دا ماشومان د ملک د راتلونکي دپاره ډېر اهمیت لري او حکومت له دا خلک له پامه ویستل نه دي پکار.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د مینا په پیښه کې د پاکستانی حاجانو د وژنې او لا درک کېدو وروسته اوس په پاکستان کې د سعودي عربستان په اړه د ولس رایه منفي سوې ده. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په کندوز کې د هغه امریکایي بمباری په اړه د ناټو مشر قمندان جنرال جان کیمبل ویلي دي چې دا یوه غلطي وه په کومه کې چې 22 کسان وژل شوي ول. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي له مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې تر ډیرو کلونو پورې سعودي عربستان په پاکستان کې د یو داسې مقدس هیواد په توګه پیژندل کېدو چې د هرې پښتنې او نیوکې نه مبرا و، خو تېره میاشت رامنځته شوې د مینا پیښې د دغه هیواد هغه حیثیت داغدار کړو کوم چې مخکې و. په دغه پیښه کې یو شمیر پاکستانیان ووژل شول او یو شمیر کورنۍ اوس هم د خپلو لادرکو شوو خپلوانو په لټه کې سرګردان او ناخبره دي چې د هغوی د کورنۍ هغه غړي چې حج له تللي وو چرته او په کوم حال کې دي. د ورځپاڼې په خبره د دغه صورتحال له امله په پاکستاني ولس کې غوسه راپارېدلې او ځکه د دغه هیواد حکومت شخصي ټلویزیون چینلونو ته خبرداری ورکړی دی چې داسې بحثونو او مذاکرونو دې ډډه کوي چې پکې په سعودي عربستان نیوکې کېږي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې سعودي عربستان تر کلونو پورې په پوځي او ولسي توګه د پاکستان سره مرستې کړې دي او ډېر زوړ ملګری هیواد دی، خو د موجوده وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سره په ذاتي توګه هم ډېرې کلکې اړیکې دي او هغه ځکه چې کله پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف د هغه د منتخب حکومت پر ضد پوځي کودتا وکړه او ښاغلی شریف ونیول شو، نو بیا هغه سعودي عرب ته جلا وطن شوی و. ورځپاڼه د یوې پاکستاني ورځپاڼې هغه خبره نقل کوي چې پکې ویل شوی و چې په ځای د دې چې د پاکستان حکومت د سعودي عرب حکومت نه جواب طلبي کړی وي، نو د دغو حجیانو او د هغوی کورنۍ سره ډېره د بې انتها سنګدلۍ مظاهره کوي. د تېرې نهې په ورځ د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د لاهور یو عدالت نه غوښتنه کړې ده چې هغه یو کس چې عارف ادریس نومیږي د منع کړل شي چې د مینا د پیښې په اړه مقدمه درج نه کړي. عارف ادریس وایي چې حکومت د ولس نه ډېر حقیقت پټ کړی دی. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي چې تېره اونۍ په کندوز کې په یو روغتون هوایي برید د هغه 14 کلن ویرونکي جنگ یاد تازه کړو چې د دغه هیواد ولس یې ځپلی دی. د ورځپاڼې په خبره دغه روغتون چې د بې پولې ډاکټرانو غوندې یوې غیر متنازعه غیر دولتي ادارې چلولو ویلي دي چې دا هوایي برید د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. امریکا ژمنه کړې چې د دې پیښې پلټنې به ډېر ژر پیل کړي، خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ویلي دي چې دا برید د غلطۍ نه شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس په شام یا سوریا کې دننه لالري واټن څخه د داعش پر ضد راکټي بریدونه کړي او تیر ورځ بیا هم په دغه هیواد کې د هوا لالري بمباری ته دوام ورکړ. د روس د دفاع وزیر په سوریا کې تر اوسه په څه باندې یوې اونۍ کې وشتل سوي اهداف مهم یاد کړل، خو ولسمشر ولادمیر پوتین بیا ویلي چې باید اصلي نتیجې ته انتظار سو. په دې اړه د مشال راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور احمد شیبر وړاندې کوي. روسیه او سوریه د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تیر ورسته سره کړل. روسیا الوتکو بمونه وغورځول او له کښتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مځکې له لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل څلور روسي جنگي بیړیو د کسپین له سمندرګي نږدې 1.5 کیلومتره لري د سوریې په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندي وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شویګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تېره ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډې غونډې کې د هغو بریاوو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړي دي وویل. د سپتمبر له دېرشمې د قوماندې 19 مرکزونه، 12 وسلتونونه، یو اویا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودېدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو، خو کوم څه چې تر اوسه شوي دي هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دي. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خپرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قوماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریې په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده، په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان رویټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسي الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تېره ورځ د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 هوایي بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نښه شوی دی. نوره بمباري د منځلارې اپوزیسیون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډېره سخت راغلي تیره یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماځیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د افغانستان د ولسی جرګې یو پلاوی د دغه جرګې د دوهم رسیال نذیر احمد زی په مشرۍ ماسکو ته ځي، څو هلته د داعش یا اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر مسلې خبرې وکړي. له نږدې یوې اونۍ راهیسې روس په شام کې د داعش پر ضد هوایی بمباري کوي او ماسکو په افغانستان کې هم د داعش هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. نو دا ویره سره چې روسان په افغانستان کې د شام په څیر بمباري ونه کړي. زموږ همکار قادر حبیب د ولسی جرګې له دوهم رسیال سره مرکه کړې او په پیل کې ماسکو ته د هغه د سفر د وخت پوښتنه کړې ده. نذیر احمد زی په ځواب کې وایي
ورلسم تاریخ باندې به موږ حرکت کوو، تقریبا 3 آزادی ولسی جرګې چې پر اس کې زه پخپله یم، د روسیې د پارلمان له خوا موږ دعوت شوی یو.
د دې سفر هدف هم څه ده؟
موږ هدف دا ده چې موږ دغه تشویش چې کوم یو اوس د موږ همسایګانو سره مواجه دي د داعش موضوع ده، او دا بار بار سره موږ ویلي چې دا یوازې د افغانستان لپاره تهدید نه ده، دا د همسایګانو لپاره هم تهدید ده. او موږ په وضاحت سره هلته دا ووایو چې همسایګان نه با موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي. په هیڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. موږ دا غوښتنه ده چې موږ امنیتي سکتور لرو، هغې سره بلا معاوضه هوایي ځواکونو مرسته کولی شي، نو موږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
په هوایي مرسته خبره وکړه، څرنګه مرسته هغوی کولی شي؟ آیا هغوی کولی شي هوایي عملیات ترسره کړي؟
نه، هیڅ صورت لکه مخکې ما خبره وکړه، موږ به هیچ چاته اجازه ورنه کړو. موږ خپل مستقل هیواد یو، خپل امنیتي سکتور لرو، که دوی غواړي او ویره ورسره یې له دښمنانو نه یا له داعش او له بل نه، نو دوی د هوایي ځواکونه دې موږ په اختیار کې راکړي. دا غږ موږ یوازې روسیه نه ده، په چین موږ کړی ده، په هند باندې هم کوو، په ایران او په ټولو همسایه ممالکو باندې.
د روسیې دفاع وزیر ویلی ده چې د روسیې د خارجي سیاست په اولویتو کې د داعش اول ده او بیا طالبانو سره مبارزه ده. موږ ولیدل چې دوی په سوریه کې عملاً هلته هوایي عملیات پیل کړي ده، او طالبانو په باره کې هم دوی خپل اندېښنه ښودلې ده. د دې امکان شته چې په افغانستان کې هم داسې عملاً په عملیات کې په یو شکل هغوی برخه واخلي؟
دلته چې د موږ د فعلي نظام لپاره کوم ګواښ وي یا د موږ د ولس لپاره ګواښ وي، هغه که په هر نامه وي، که هغه د طالب په نامه وي، هغه که د داعش په نامه وي، هغه که د القاعده په نامه وي، ټول موږ ته یو دښمن ده. په دې عمراتو کې ما لکه مخکې یادونه وکړله، په هېڅ صورت به موږ چا ته دا اجازه ورنه کړو چې د دوی راشي د موږ حریم کې دننه او دلته عملیات ترسره کړي. موږ به مستقل هیواد یو، خپل امنیتي سکتور لرو او ماشاءالله انشاءالله افتخار پرې کوو. موږ ته هر څه غوښتنه یي د موږ امنیتي سکتور ته به حواله کېږي او د موږ خپل ځواکونه به عملیات ترسره کوي، نه دا چې روسان نه. موږ دا غوښتنه وکړو چې دوی جهازونه د داسې په افغانستان کې نه نه بارتومانو کې یا نور مسایلو کې، دا په هېڅ صورت باندې موږ چاته اجازت نه ورکوو.
د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی و چې ماسکو ته د یو پلاوی د سفر په اړه زموږ د همکار احمد شیبر پوښتنې ځوابولې. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په افغانستان کې د 14,000 کسیزه ناټو ځواک مشر امریکایي کمانډان خواست کړي چې په دې هیواد کې د نړیوال ځواکونه تر اوږدې مودې پورې پاتې سي تر څو د افغان ځواکونو ښه روزنه وکړای سي. جنرال جان کیمبل دا څرګندونې د نهې په ورځ د امریکایي سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته کړې دي. په دې اړه د فارم پالیسي مجلې راپور اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. فارم پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان کیمبل د امریکایي سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې افغانان په یوازې توګه جګړه پر مخ نسی وړلی. دوی ته د طالبانو د مشرتابه په نښه کولو لپاره د امریکا هوایي مرستې او د ترهګرۍ پر ضد ځانګړي ځواک ته اړتیا ده. د نوموړي په وینا د دوی د بشري پیاوړتیا لپاره نور وخت ته اړتیا سته تر څو دوی وکولای سي چې لوجستیکي برخه پر مخ یوسي او په میدان کې خپل ځواکونه منظم کړي. د نوموړي په وینا افغانان تر دې کال وروسته هم نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. جنرال کیمبل ویلي چې نوموړي سپینې ماڼۍ ته څو لارې په ګوته کړي، خو ده دا نه کړه په ډاګه چې له 9,800 امریکایي عسکرو څخه باید څومره په افغانستان کې پاتې سي. نوموړي دا څرګندونې په دا وروستیو کې پر کندوز ولایت د وسلوالو طالبانو تر برید وروسته کړي او د افغان ځواکونو د لا پیاوړتیا لپاره یې په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د نور وخت لپاره د پاتې کېدو وړاندیز کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پلان په ډاګه کړی دی. مجله پر مخ لیکي سپینې ماڼۍ ته په وروستیو لیږل شوو سپارښتنو کې جنرال کیمبل وړاندیز کړی چې په افغانستان کې دی په 2018 کال او تر هغه وروسته لږ تر لږه 8,000 عسکر پر ځای پاتې کړل سي. بلخوا د امریکایي سینټ د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین ویلي چې له افغانستانه د عسکرو ایستلو د 2018 کال پلان سیاسي انګیزه لري. نوموړي خبرداری ورکړ چې د دې پلان په عملي کولو سره به امریکا د عراق غوندې له یو بل ناورین سره مخامخ سي. نوموړي وایي جګړه یوازې د سیاستوالو په خوښه پای ته نه رسیږي.
تفسیری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
د امریکایي ټلویزیون ای بی سی نیوز په ریپورت کې راغلی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په زیاتره ویډیوګانو کې د ټیوټا کمپنۍ د ګاډو قطارونه په نظر راځي او داسې ښکاري چې دغه ګاډي یا موټران د یادې وسلوالې ډلې یو علامت ګرځېدلی وي. دا خبره د یادې کمپنۍ او نړیوال لپاره د اندېښنې وړ ده. د دې راپور مهم برخې منور شاه وړاندې کوي.
د ای بی سی ټلویزیون دا ریپورت وایي په عراق، شام او لیبیا کې چې کله هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د دغه هیوادونو په قبضه کړي سیمو او خارونو کې د کانوای په شکل کې د خپل قوت مظاهره کړي، نو زیاتره ګاډي یې د ټیوټا کمپنۍ وي چې پکې ډاټسن، ډبل کیبن او لینکروزر ګاډي شامل وي. دا ریپورت په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر لوکمن فیلی د خولې لیکي. دوی په دې اړه په وار وار پوښتنې کړي چې د سلګونو په شمیر کې دغه نوي ګاډي له کومې خوا راځي. په دې وروستیو کې داعش ډلې یو شمېر داسې پریډونه کړي چې پکې د ټیوټا کمپنۍ په سلګونو نوي ګاډي روان وي او د درنو وسلو تر څنګه پرې د داعش ایجنډې لګېدلې وي. دا راز په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر مارک ویلس وای دا د افسوس وړ خبره ده چې د ټیوټا کمپنۍ دغه ګاډي په عامه توګه خلک ډېر خوښوي خو اوس د داعش یو علامت جوړ شوی دی. بلخوا د ټیوټا کمپنۍ ویاند ویلي چې دوی به هیڅکله هم خپل ګاډي ترهګرو یا غیر قانوني وسلوالو ډلو باندې د خرڅولو اجازه ورنه کړي خو د یوې کمپنۍ په حیث دوی لپاره دا ممکنه نه ده چې دغه ګاډي وسلوالو ته د رسیدلو مخنیوی وکړي. تیر کال یو امریکایي ریډیو رپورټ خپور کړی و چې پکې ویل شوی وو امریکا په شام کې باغیانو ته درې څلوېښت ټیوټا ګاډي ورکړي دي. دا راز د آسټرالیا په سرخار سیدنی کې په وروستیو دوو کلونو کې اته سوه ټیوټا ګاډي ورک شوي دي چې ویل کېږي ممکنه ده څه برخه یې وسلوالو ډلو ته رسېدلې وي. هلته رپورټ لیکي چې په عراق کې د ټیوټا کمپنۍ د شمیرو تر مخه په کال کې اوسطاً شپږ زره ډبل کیبن او لینډ کروزر ګاډي په دغه هیواد کې خرڅېدل خو د 2011 کال نه تر 2014 کال پورې دغه شمیره په کال کې 1300 ته ورسېدله. بلخوا د عراق یو پوځي چارواکي ویلي چې دوی د وسلوالو سره په جنگ اخته دي نو ځکه د خپلو سرحدونو څارنه په مکمله توګه نشي کولی. دا رپورټ په اخر کې د ویلس د خولې لیکي چې د ده په نظر ټیوټا هم نه غواړي چې ګاډي یې وسلوال او ترهګر استعمال کړي خو د دې باوجود پکار دي چې یاده کمپنۍ د خپلو ډیلرانو په واسطه دا خبره یقیني کړي چې ګاډي یې د وسلوالو لاسو ته ونه رسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري اوس زو د افغانستان د خوست ولایت پر لور. پرون د چهارشنبه په ورځ ناوخته د خوست ملکي او پوځي چارواکو د یاد ولایت محبس یا زندان له امنیتي تدابیرو او د بندیانو د عشي او روغتیايي حالت څخه کتنه وکړه. د خوست محبس بندیانو ځای چارواکو ته وویل چې دوی په محبس کې د پام وړ ستونزې نه لري او د محبس مسؤلین یې غوښتنو ته رسیدګي کوي. نجیب الله خیل په اړه تفصیل وړاندې کوي.
پر کندوز د وسلوالو طالبانو تر برید او د یاد ولایت د محبس د ماتولو او د سلګونو بندیانو له خوشې کولو وروسته د افغان حکومت چارواکو د محبسونو ساتنې او د امنیتي تدابیرو ښه کولو ته پام ډیر کړی دی. پرون د چهارشنبه ورځې ناوخته مازدیګر په همدې موخه د خوست ملکي او پوځي چارواکو د محبس د امنیتي تدابیرو او د بندیانو د عیاشۍ البسې لکه جامو بسترو روجاییو چپرکټونو د کوټو نظافت همدارنګه د بندیانو د نورو قانوني حقوقو د ورکولو له څرنګوالي کتنه وکړه. په دې کتنه کې که څه هم بندیانو د محبس د وضعیت چارواکو ته رضایت په ډاګه کړ خو تر څنګ یې ځینې وړې ستونزې او غوښتنې یادې کړې چې ځایي مسؤلینو ورسره په نږدې وخت کې د حلولو ژمنې وکړې. خوست والي حکم خان حبیبي د دې کتنې موخې مشال راډیو ته داسې بیان کړې.
اساسي هدف د دغې لیدنې نه دا و چې موږ په لومړۍ برخه کې خپله د محبوسینو د وضعیت نه د عیاشۍ نه د البسۍ نه د هغوی د صحت نه او د ټولو هغه حقونو نه چې هغه د افغانستان نافذه قوانینو دوی ته ورکړي دي د هغوی نه ځان خبر کړو. د دوی نه خوست
امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم ویل چې محبس دایله په خوانه توجه کړي او د امنیت په برخه کې ستونزې نه لري.
موږ مخکې هم محبس ته څومره چې موږ په وظایفو پورې ارتباط لري توجه کړي ده. محبس چون د پولیسو مربوط دی موږ انشاءالله تعالی هیڅ نه کوم مشکل نه لرو ځکه چې نن ولی صاحب د ټول د محبوسینو وضعیت هم ولیدو امنیتي تدابیر هم ولیدل کومه خاصه ستونزه نشته انشاءالله تعالی ټولو ته اطمینان ورکوو چې ټول کارونه به د قانون مطابق مخته ځي.
د محبس یو تنبندي په خپلو خبرې کې وویل چې دوی د یادونې وړ ستونزې نه لري. سیاسي مسایلو ته به چارواکي رسیدګي کوي خو بندیانو باندې هم خپل هیواد د نورو افغانانو په شان ګران دی او د ساتنې لپاره به هر ډول قرباني ورکړي.
هر نوع مشکل میګ په افغانستان کې چلیری هغه مسله که خارجي پشری نه دي که داخلي دي. مثال هغه د څه په وجود کې کرا للی خو لکه د خوست په مبس کې نو مشکل نشته او نه رمي مشکل نه رلی میار وخت او غنونی د خپل خور نه باید پر صورت می خپل کلا کړي پوت.
د خوست محبس عامر سمنوال عبدالرحمن صافی د مشال رادیو دی پښتنې په جواب کې چې د افغانستان په شمال کې امنیتی مسایل ته پکاتو د خوست محبس د ساتنې په اړه اندېښنه لري او کنه د په جواب کې ول وسوال کوخ کوي چې محبسونه باندې بریدو نه وکړي او خپل ملګری ورڅخه آزاد کړي. خو دوی دا ډول احتمالي بریدونو ته لازم تدابیر لري.
د افغانستان دښمنان مابوسین ته متوجه شوي. دا په دې اساس باندې چې هغه جنایتکاران چې د افغانستان دورانولو لپاره آماده کیږي او رالګي چې افغانستان مکتب ولسوالي ولایت دوران کوي، نو هغه جنایتکاران په مابوس کې پراته دي او طالبان غواړي چې دغه جنایتکاران د مابوس په یو طریقه وباسي، ول چې بل لار نه لري. محکمہ براد نور کی سانوالی براد نور کی یو لارے مندا پد چتی من جرمن کی وکی انفجار وکی او ما بچین تد فرال لار مسایت
د چارواک پوینا چی د خوص په محبس کی دا محل سرور سو دوا تیاتن محبوسین یا قیدیان موجود دی چی لدی جمله څخه 300 او باندې محکمه حکم کړي او مطلق بندیان دی او پات 112 کسان توقیفی حالت کی قرار لري چی د سارانوالی حکم ته انتظار باسی. په بندیانو کی درې تنه مرمنی دی چی دیوی موضوع د کورس ختیخته او دوه نور دی اختطاف یا سړی تختونه په جرم په بند کې دي.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو تپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي؟
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول. ما دا ماشومه بچ خو بچپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړه.
خلی موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پګروه. پولیس ته سکاټ کاره کې اول درته دا چې داسې بڼه.
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلکو غاک.
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري. اوس هم د لوبو پاړه د راپورونو پر لور ستاسو پام را ګرځوم. په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې د ملک سعد شهید کرکټ ټورنمنت په نامه کرکټ اتلولي دوام لري چې د اتیا په شاوخوا کې لوبډلې برخه پکې اخلي. په دې ټورنمنت کې پر باجوړ ایجنسی سربیره د بره مومند ایجنسی ځین لوبغاړي هم برخه اخلي چې ځایي ولس یې ډېر په شوق ننداره کوي. نور حال د شاهنواز ترګزی په راپور کې واوري.
په باجوړ ایجنسی کې هر کال د ملک سات شهید کرکټ اکیډمۍ لخوا د کرکټ ټورنمنت جوړول شي چې سږ کال یې هم د دغه ټورنمنت د جوړونکو په وینا د اتیا کرکټ ټیمونو لوبه جوړه کړې او د دغه لوبې ارګنایزر اظهار الحق مشال ریډیو ته وویل
تقریبا اتیا پروګرامونه کې برخه اخیستي. مان خیل لارجو ماموند لوی ماموند نواګي ار جی کې پکې نمائندگی ملا شو.
په باجوړ ایجنسی کې د لوبه کوونکو شمیر ډېر زیات وي او هر قسمه لوبه لکه کرکټ، هاکی، رسکشي، سایکلینګ هم پکې کول شي. خو ځوانان وای چې دغه لوبو میدانونه نه لري. لقمان نومې یو لوبه کوونکی وای
دغه کسان دي په هغه پسې موږ ورلېږلي یو جرګه م پسې کلي بعد هغه جرګې نه بعد دا پټۍ موږ ته سټې نه پورې راکلی دي او همداسې هم راته دی چې څومره جرګې به شي دا ټورنمنټ ختم کړی شي او سر ته دې ورسولی شي.
د تېرو څو کلونو راهسې پرله پسې د ترهګرۍ د پیښو له وجې خلک میدانونو ته نه راتلل. ولې دا سطح هغه اولس هم چې لوبه نه کوي بیا هم تماشې له میدانونو ته را روان دي. برهان الدین هم په دې لوبه کې برخه اخیستې او وای
لکه دا امن راتلو سره دا ګراوندونه آباد شو. موږ د حکومت ډېره شکریا ادا کوو چې هغوی په باجوړ کې خپل امن پردې کو او دغه ګراوندونه یو ځل بیا آباد شو. او مخکې خو داسې وه چې په هغه دور کې په هغه وخت کې خو د سپورټس او د ګیمرو تصور چا
څو ورځې وړاندې له باجوړ ایجنسۍ نیو ځوان چې په انډر 19 یا د 19 کالو کم لوبغاړو کې ته بین الاقوامي کرکټ لوبې لپاره سریلانکا ته تللی دی حیات الله نومیږي. حیات الله د باجوړ ټایګر کرکټ کلب لوبغاړی پاتې شوی. د دغه کلب د کپتان اسماعیل چې په یاد لوبه کې برخه اخیستې ده ورسره مې خبرې وکړې.
اروز کال مونږ دې ټورنمنت وینر جو دا ټورنمنت اروز کال مونږ ګټلې او مې درا به کوم چې مونږ ان شاء الله دا فاینل بیرته ګټو او خپل زوړ یاد به ان شاء الله تازه کړو.
او د اظهار الحق په وینا چې دا لوبه په ناک اوټ سیستم روانه ده چې پکې د باجوړ ایجنسی نه علاوه د بره محمود ایجنسی هم ځینو لوبغاړو برخه اخیسته. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
اوس زو خوست پرون د افغانستان په خوست ولایت کې د چیلنج کپ په نوم د کرکټ سیالي پیل شوه. د دې ټورنمنت تابع کوونکي د دې سالیو مخه په یاد ولایت کې د ورزش پرمختګ او د بیلابیلو سیمو د ځوانانو او ورزشکارانو ترمنځ د اړیکو ټینګول او په خلکو کې د سولې د مفکورې خورول یادوي. دوی وایي چې په دې سالیو کې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا د کرکټ یو شمیر لوبډلو ته د راتګ او لوبېدو بلنه هم ورکړې ده. نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د سپورتي لوبډلو لوبغاړي وایي چې ورزش د خلکو په منځ کې د سولې او امن مفکوره خوروي. دوی یاد څرګندونې د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته په خوست کې د چیلنج کپ په نوم د کرکټ لوبې د شل ورځنیو لوبو او سیالیو د پیل په مراسمو کې وکړي. د کرکټ ټورنمنټ تابعه کوونکي جهاد سنگین وویل چې
دغه ټورنمنټ چې د خوست چیلنج کپ په نوم دا چې موږ جوړ کړی دی په شخصي لوبغالي کې واړه لوبډله د خوست دي، خو بیا په دې لوبډله کې د خود پښتونخوا لوبغاړي شتون لري، د افغانستان پیاوړي لوبغاړي چې پخوانی نېشنل ټیم لوبولی دی هغه به دلته موجود وي، دلته به میچونه کوي.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي وایي چې په دې سیالیو کې به د کرکټ دولس پیاوړي لوبډلې د یوې او بلې پر وړاندې ولوبېږي.
هیله مند یو چې د دغې مسابقاتو لپاره به د پښتونخوا د خیبر پښتونخوا ډېر وتلي وتلي ټیمونه او لوبغاړي هم په دې کې برخه اخلي او دغه د دوو خپلو نو قومونو او د دولو سره ترمنځ د اتحاد او یووالي خانه.
په پیښور کې استوګن یو شمیر وزیرستاني لوبغاړي هم د سیالۍ ته راغلي دي. د هدایت الله داوړ په نوم یو تن ورزشکار د خوست د لوبغاړو د میلمه پالنې یادونه کوي او وایي چې ټول ملګري په خوست کې ډیر خوښ دي او د پردیتوب احساس نه کوي.
او دلته یو ټورنمنټ جوړ شو، ډیر غټ ټورنمنټ دا په خیس شه، ډیر ښکلا ګراوند دا، خو بس دا دي چې کرکټ بورډ نه دي سره فیسیلیټي نشته. او میر سره تقریبا 15 پیش کسون راغلي، ماشاالله میر ټول دې سره پیرنګلې جوړې شوې. مو سره چې کیم کسون راغلي دي، دې پیلا اور د افغانستان ته دمره خواشتي وي چې یار د خو میشتول خپل ملګری دي.
زیاتونه ورده په خوست کې د ماحول پولیسګونو زر ځوانانو رسمي او غیر رسمي ورزشونو ته مخه کړې ده. او په خار ولسوالۍ کې یو شمیر سپورتي فدراسیونونه، کلبونه او لوبډلې جوړې شوې دي.
د مسافرو خبرونه